طالبانو یو یشتنه په محضر کې په قبل او لغمان کې په درو بالی دی د طالبانو د حکومت سر محکمې په دوه خبر پانو کې دغه کسانو د تورونو په اړه ویلي دي چې دوی د نامشروع جنسي اړیکو غلا او د مخدرات موادو د قاچاق په تور محکوم شوي دي. په کابل کې ولستنو ته او په لغمان کې لستنو ته دغه تعزیری سزاګانې پرون ورکړ شوې او دا تورن کسان هر یو د دوی د جرمونو له مخې له 15 تر 16 کلونو په بند محکوم شول. د بشری حقوقو درلو د طالبانو لوري په مازر کې ترون کسان ته دغه ډول تعزیری سزاګانو سره تل مخالفت کړی ویل دي چې د بشری حقوقو سره سرغړونه ده. په بریټانیا کې د وکال پترس کې پاکستانیانو تر افغانانو د مهاجرت لپاره ډیر درخواستونه ورکړي دي. د بریټانیا د کورونو چارو وزارت راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په وکال کې یو لزر وته سلويخت پاکستانیانو په بریټانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د بریټانیا د کورونو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغې باد کې د وکال پترس کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلې دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیری وکال کې څه باندې 1,000 کسانو په بریټانیا کې د پناهندګۍ درخواستونه ورکړي دي. د ترکیه ولسمشر مانه اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د شنبه پورس په استانبول کې د سوریې ولسمشر احمد شری سره د کتنې پترس کې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په اړه د متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د پریکړې هرکلی وکړ. دا غونډه یوه ورځ وروسته لاغو شو چې د ټرمپ ادارې پر سوریې د بندیزونو د یوې برخې د لرې کولو امر وکړ. اروپای ټولنې هم تېره اونۍ موافقه وکړه چې په تدریجي ډول به دمشق پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. په دې غونډه کې د ترکیه او سوریې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او همدارنګه د دوړو ودونو د استخباراتو مشرانو ګډون کړی وو او د ترکیه او سوریې رسنۍ راپور ورکړ چې خبرې اترې به عمده توګه په سوریه کې د بیرغونې پروسې او د امنیتي همکارۍ راتلونکي باندې متمرکز وي. د ایران د متعارف فلم جوړونکي جعفر پهانی لخوا جوړ شوی فلم یو ساده عدسه د کند اتیووم نړیوال فلم فستیوال د سرو زرو نخل جایزه وګټله. دا یو متبر جایزه ده هغه فلم جوړونکي ته چې له تیرو 15 کلونو راځي ایران څخه د وتلو اجازه نه درلوده. د شنبه په ورځ مشهور اداکار کیټ پلانشټ پارناهی ته جایزه ورکړه او دغه د نوم اعلان وروسته لیدونکو د ولاړو ستاینو سره دغه هرکلی وکړ. یو ساده حادثه فلم د یو د وېت په نوم د وسړی کیسه بیانوي. د وېت مباصری خوا لو بل شوی چې یو سړی مستنوی په لري تختوی په دی باور چې دا مغه کس دی چې هغه په زندان کې شکنجه کړی ژوند دی ویجا کړی دی. هغه په هڅه کوي چې د نور ژوندۍ پاتې شوی کسانو سره تایید کړي چې دا مغه په خوانه شکنجه کوونکی دی او پریکړه کوي چې دا سره څه وکړي. د سې شنبه په مخام د غوی په دیرشمه خغلی پناهي په دوه لسیزو را په دی خو د لمریز لپاره د کان فلم فستیوال په سر فرش کې راڅرګند شو. روسي خبرنده چې د افغانستان د فورسال د غورلي کې د سلورم پړاو او سیالوي د پچاچول مراسم پرون مازګر په کابل کې ترسره شو. ټاکل شوی چې د لوبي د لسو لوبډلو ترمنځ جوزا پاتل سم د کابل په فورسال سیمه کمیټي په جمنزیم کې پیل شي. د لومړي ځل لپاره د لوبي داسې تر 10 مهال ترسره کیږي. هر لوبډله په لوبه له سیالي لوبډلې سره په خپل کور کې کوي او بل مسابقه د مخالف ډلې په کور کې ترسره کوي. هر ورځ بعد شامل ورځو پرته دوه مسابقې ترسره کیږي او د لړۍ بسونه روانه وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شي. د پاکستان لزندنونو د افغان کډوالو خوشی کیدل
او یو بل سلوک او بل وزیر په پاکستان حکومت لري وو فامیل زمونږ مستمل ته پاتې یو خدمت ده په دندې چې هغه هم پاتې دي راغلي.
یو شمېر د خصو د خون فعالانی وای ک طالبان د خصو د خون د ورکړې داوا کوي د دوی پر وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او د لوی اختر پر رسیدو سره د سروي به لوړې شي وي.
پخواچ و میا نفسونه تقریبا په نظر افغانی په نظر افغانی دا سپیده کېدل نو اوس چې دی هغه سیمه نفسونه ګران سوي دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د کډوال ورسندو کچارو سره توي چې د پاکستان لزندانونو نه دي د ری سبب افغان کډوال خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي دي د وزارت په خپل ایکسپانا خبره کړې خبر پانه کې زیاته کړې چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سردي سیاستونو د معلوماتو پر بنسټ د کسان د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیل سیمو کې نیول شي وو یو شمېر د کډوال هم ازادي راډیو ته ویل چې په یاد هیواد کې د اسوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شي وو او په خراب بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي دي نور حال پر راپور کې
دغه تفاتو زه چې د افغانستان او افغانستان کې د پونړي نن پونړ ولایت لیدل زه او نن تاسو ته زه پته لګی
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې له سور زو زندانی کې دوه ورسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی نو موږ چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سیاسي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسناد لرلو سربېره نیول شوی وو او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی
او یو بل سلوک او بل وظیف په پاکستان حکومت لري فامیل زمونږ سمون ته پاتې اوس ماته دا پدند لري چې هغه هم پاتې دی راغله د خپل کاروبار د روزګار د ژوند په اړه ډیر اندېښمنو
یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوسی کې دوورسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وايي چې د پاکستان په راول پنده کې نیول شوی و
پاکستان پولیس او څنګه خپل خراب چلند وکړ نو اسناد سره نیول یو او ځای به ونی او زنانا او ټول ماشومان یې ونی او تاریخ ګرانتي وقف تیر کړی و به دې په لړ کې پورت کړو پاکستان
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکسپانا لیکلي چې دغه کډوال چې له یو تر لسو ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوی دي وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی و دا په داسې حال کې ده چې د کړکیچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري استل ودروي پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ ته مې تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8200 په زور ایستل شوي دي د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
پتا سال کې چې د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسګونو خصو د جبري نکاح د غرس د خصو پر وړاندې د کورنۍ توتیر خالې د لسګونو قضیو د مخنیوي دا کړی دا د خصو د اقونو شمیر فعالان وایي ک طالبان رښتیا هم د خصو د قانون د ورکړې دا وکوي د دوی پر وړاندې د کارو زکړو دروازې پرانیزي نور جزاتي په دې رپورت کې
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د ورستۍ او څرګندونو پاړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان پر اختیا هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري لومړی دی دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي په سیاسي مشارکت کې دی برخه ورکړي دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي
حمایت حقوق زنان دروغی بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درويشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون تلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي 26 میرمنې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورني تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر کدوم پداس یال که چې تقریبا د طالبانو هر غړي دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي کدوې رښتیا هم د حدود حقونو ورکړی ته ژمن وي او دا وکوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړی دي. نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولی او بیا تر ډیره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډیره د ډیرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل په 28مه په غور ولایت کې د عبیدی په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یو غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې میرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوی مخکې راغلی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي همهاله د برېښنا پرچاوې هم زیاتې شوې دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نور جزاز په راپور کې
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسېدونکي معصومه ده. نو موري شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی می
کوم. یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه یې نشي چلانولی. ګرمۍ ډېره زیاته ده، خواړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم در خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت اوسېدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکې او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان بریښنا شرکت ویلي وو چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د بریښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د بریښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې بریښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي بریښنا ډیره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډیریږي.
اوکراین د اسیرانو تر ټولو د لوی تبادلې د درېمې ورځې لپاره چمتووالی نیسي. روسیې له وساستي ورځې چې بندیان بیرته خپل وطن ته راستانه شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
کیف د مې په 15مه د مسکو سره د ډلې زی بندیانو د تبادلې د درېمې ورځې لپاره چمتووالی نیسي. روسیې لغې چې د اوکراین بندیان په روسیې کې له بند څخه راستانه شول، د ملي بیرغ په غوستلو سره د خپل عزیزانو د خوخي اوخ کې بهیدلې. کیف ویلي چې چمتو دي ټول نیول شوی روسان مسکو ته وسپاري، په دې شرط چې مسکو هم ټول اوکراینی بندیان خوشی کړي ځکه چې د مونږ خپل خلک کوټه راولو د زر په زرو تبادلې هوکړه روانه ده. د مې په 16مه د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلنسکی سکیلان وکړ چې په همدې ورځ نور درې سوه و اوکراینیان هېواد ته ستنې شوي. وروسته له هغې چې د مې په 23مه د تبادلې لومړۍ ډله خوشي شوه چې ځینې له 2022 کال راهیسې بندیان وو. زیلینسکي په تلګرام کې لیکلي چې یوازې په دې دوه ورځو کې 690 کسان بیرته راوستل شول او زیاته کړه چې دا معامله په ترکیه کې منځګړیتوب شوې ده. هغه زیاته کړه د دې ټولو خلکو څخه 203 د دونسک په سیمه کې نیول شوي چې ډیری په 2022 کال کې نیول شوی وو. نور د خریسون، زپوروزیا، خارکیف او لوهاسنګ سیمو کې نیول شوی وو. زیلینسکی ول نن د مې 15مه دریم پړاو دی. زموږ دنده ده چې په بشپړه توګه ټول هغه کسان چې په روسیه کې بندیان دي بیرته کورته راولو. زموږ هدف ده چې هر یو د روسیې له بند څخه بیرته راستنه کړو. موږ د دې ممکنه کولو لپاره له شریکانو سره خپل تعامل ته دوام ورکوو. د سوپلین میډیا له خوا د اوکراین د جنگي بندیانو د درملنې مرکز څخه پترو یاتینسکو له قول ویل شوی چې کیفتل چمتو دی ټول نیول شوي روسان خوشی کړي او ټول هغه اوکراینیان بیرته کورته راولي چې د مسکو له خوا نیول شوي دي. یاتینسکو وویل ټول خوشی شوي بندیان خوشبین دي، ډیر کمزوري شوي دي، ډیر کم خواړه ورکړل شوي، خو دا ټول د وخت خبره ده. د روسیې په بند کې له دوه څخه تر ډیرو کلونو وروسته عادي ژوند ته د راستنېدو لپاره به یوه ستونزمنه پروسه وي. په مسکو کې د دفاع وزارت د مې په 16مه راپور ورکړ چې درې سوه و بندیان روسیې ته راستنه شوي. په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې دغه سرتیری د محل په بیلاروس کې دي او طبي درملنې لاندې دي. خو په داسې حال کې چې په اوکراین کې کورنوي خپلو عزیزانو ته هرکلی وایي، خو دا هیواد په ورته وخت کې په کیف او نورو ښارونو باندې د روسیې د دوه لویو هوایي بریدونو څخه ځورېده. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خوا ترسره شوې تبادلې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملي پرمختګ ان دې راوستي. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي ودونو لخوا د دیر شو ورځېنی اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې نیټه نه ده ټاکل شوې.
له خبرونو ور اخوا
په تاسو کې چې لوی اختر یا د قرباني اختر ته له دوه نوې کومه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر ستوونکي د طالبان له حکومت غواړي چې د څاروي د بایو پورته کېدو مخه ونیسي. دوی به هر کال د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د څارویو به یې پورته کېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډي وطنو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی.
پسونه په کندهار کې سګران سوي د لوی اختر پر رسیدلو سره
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رسیدو سره د څارویو به یې لوړیږي. نو موړی وای سکل هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق غړي.
په خوا چې و میانه پسونه تقریبا په نظر افغانی په لس زره افغانی داسې پیدا کېدل، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي، په دولس زرو څخه تر شپاړس زرو پورې اتلس زرو پورې هم رسېږي، د اخترو شپو ته لام سې ګرانېږي. نو ښه دا دي چې پسونه د کاچاک مخه هم ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي، دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرخه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوي دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستره عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسې ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپل ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا پسونه چې شمېر یې 1840 ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلي چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې ادري او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
اسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره یا ADSP خبردار ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږد مهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې وخت کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دغه ادارې په ویلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی دی. پورته وخت کې له پاکستان څخه راستنېدونکو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی سمالیس ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي، د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو برخه کې مرسته ته اړتیا لري.
پنځه پنځوس کلن خان ولی چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، وایي په وروستیو کې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوی او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورت شوی، وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دی وی له پاکستانه ریپورت شو، دلته می خپل او د ماشومان راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان می له خونځي او پاتې دي، زه چې کار تار تیارم هیڅ کار راتنه پیدا کیږي. اقتصاد مخرب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپل ورځې او شپې تیروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې 23 په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان له وړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستنې شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بیروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښتي بدلون په توګه وګڼي. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړني ظرفیت ازموینه نه ده بلکې دا دوامداره پایلو د ترلاسه کولو د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ ازموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخته چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د سنولو لړۍ پیل کړې نږدې 1 میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا 6 لک نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه 1 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مې په 22 د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د UNHCR په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 13 پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګر وزارت ویلي له روسي سره په خپلو ملي پیسو د سوداګر زو راکړه ورکړه پاړه په خبرو کې پرمختګ کړی. ته د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی ریوټرز خبري ژانس ویلي چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او د غوننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسي او سر مخامخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. جزئیات پر راپور کې
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي د خپل پولي واحدونو په وسیله د سوداګری سي راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوختي. دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبری آژانس سره یې کړې ده او د مې په 23 نیټه خبره شوې ویلي په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګری سي راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبرې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګری سره راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. له دې ډلې اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل
نو اوسنی شرایط په چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي هسې اوسم روان دي او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو اوس مهال دغه هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې یا سوداګرۍ وکړي ځکه دا درې وړ هیوادونو د لویدیځو هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې وړ هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې یا ترتیبات باید ونیول سي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل
که زمنګا پیسې زمنګا ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې د موږ جنس د صادرات ول لحاظ خپل وړي پښتوونه ولري او زمنګا ک د بانکي انتقال نو ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره خبره ده چې موږ پیسې موږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولبیږي او ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کی. خو په دې شرط چې د دې کامیابی دوه لارې چاري وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیا او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وی ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي ملما
ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې دریم کال مخ کې راووتلی ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسله روان وي او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته د نشیو مونږ هم راغللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زخپل هم ګوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خوزیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالې ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپل کورنۍ سره نور سیمو تتللو د خپلوانو کرا او پدالارو بم آبادین لیدل پاخه سرکونه بم لیدل مکتبونه بم لیدل ام دا ډول نور د آبادی او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلود ولی چون زما خپل قبلګا صاحب چې پلار می هغه د خیاطی او د ماشین کسب زده او دا په صدرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په صدر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول هم دا ډول خزي چې وی هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په صدرونو باندې اچول زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره یې ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به وردنه نشي وي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختیا نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سی او زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې او سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو ورته راګرځېدلو په کلی کې یو مکتب وو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه ها اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غینه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونو فکر کوم چې دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینه و هغه بشپړ کړی و نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړې ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کار هم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختی را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي بم جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې وه دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو خپلو کارونو کې ښه ښځانو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی نو په هغه کې به د شعرونو راتلل مونږ په تختو د شعرونو لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا او په دې کې یو خبره کیږي او دا اندسه لکه کوم به چیرته دا د عربي ژبې قواعد کز د کول نو دا به یو ګډ بحث و ولی پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلوده رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه وو د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته در ته په نور ډیر د تخنیکی دغه چې دي په دې کې ډیر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډیره علاقه وه د جغرافیه دې سره مې ډیره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډیره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو مالته د پېښور نه هم راغلي خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې بچي په دغه شعری او دغه کې بشوي وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما په دې کټونو پراته وو په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی وو دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه وو واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور وو لیلا مجنون یو کتاب چې بیا بیا به چاپ کیدو ډیر ځوانانو اخستو دی لنډیو ټولګي وی چې لنډی لیکلې وی او همدغه د عاشقانه داستانونه وو چې په شعر باندې وې دی وو
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د دین نور کسان دومره ډیر علاقه نه خو ما او زمانه کشور ور میچو سحر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه یو خداو چې ډیر وخم پلار سره تیر و هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ بعد هم سحر لخوا درس و هم دینی درس ویلې هم بل ماسپخین لخوا په کور کې موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونو چې ده دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که نو دا هم یو څه وو چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی وو. خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر پتوګ یا آرٹ پتوګ خپل کړي، بلکې شعر ورته دی مطالعې دروازې پرانست دي او دی هغه نړیلی دی جوړ کړي دی. یعنی د شعر لاره هغه توانیدلې دی چې نور مطالعه وکي، په نور دنیا باندې خبر شي، په نور موضوعاتو په نور مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقه مندې تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان څه به څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نغواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې ده هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه د سګنی لکه یو په ذهن کې چور چولې شي. د نړۍ خو ډیر لوی خبره ده، خو کم اس کم د غزمنګ استاد سو په منطقه یا خطه کې چې دغه دربارۍ نظامونه او د ادبیات لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهور شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولې چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خله رزان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه سن شي کولای. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم خو کا یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب خو او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه ور بللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما له استاد نه پوښتل چې دی ماشومانو ته دی شعر ارتیا یا په شعر باندې پوهیدل څه ارتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګ د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډیر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما او تا خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان څه به د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تاته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړې کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د څه جوړ شوی چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نو ما د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سکینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې
ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځاینه مې ممبر کتاب به مې وړه. شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقهمندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼي؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې څه غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وی، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه پام دې هله دی ازادي رادیو دی ملما دی دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.
زرونا ماتیگی خو بے غگوال زرونا ہائے زرونا ماتیگی خو بے غگوال زرونا ہائے زرمے داستا خبر غواڑی رمی دوستا خبر غواڑی رمی دوستا خبر غواڑی لکھا دل للمی غنم غواڑی بارانو نہ آئے زرونا ماتی گی خوب غگول زرونا آئے زرونا ماتی گی خو بے غگا والے زرونا ہائے چپکے وہ گورے دسرو بینو دندو نہائے زرونا ماتی گی خو بے غگول زرونا ہائے